باندې بدل سي مګر نسی کولای په دې چې تنهایی ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لوران سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم و عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوان باید خپل لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نسي بخصوص چوپ پاتې نسي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ایله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنیو لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه سور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. خپله دې نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې ورته وایي. هغه د ښځې لپاره چې دي وایي لیوان دي. خو دلته یو لږ کورني محدودیتونه دي. دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دي چې له هغې سبب دا پلارګنۍ ته نشي ویلی. عموما د لیورونو هغه رویه چې د ښځو سره څه ده او اسلام څه ډول حقوق ورکړي دي. دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطحه ټیټه ده. ښځې ته یوازې د ماشوم د زیږون په د کارخانې په ډول کتل کېږي. د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه ښځه د لیوره په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوې ده د هغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه را ده چې لویه ستونزه را ده چې د دې په مرګ تمامېږي. دوی ته د مرګ واښونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه ښځه نشي کولی. ښځه ځکه چوپ پاتې کېږي. ښځه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سرګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولی ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي. وروسته بېلابېل بهانې د دې لپاره جوړېږي چې مثلا یا له پلانکي سړي سره ولیدل شوی داسې وایي هغه سې وایي. نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي او بیا د دولت له لورې هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا یې ورباندې ظلم کړی ده یا یې په نورو د بېلابېلو لاملونو له مخې وهل شوی ده هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې. یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لیورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلارګنۍ ته شکایت وکړي. یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي. خور لور یو چرته ودېږي هغه خپلې پلارګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي ان تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان ورسېږي. یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي د دې لپاره چې دوی په ټولنه کې بدنامه نه وي. ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنې ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل دا هم دی چې که دی غږ اوچته وي دی بدنامیږي په ټولنه کې، ځای ورکېږي او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش اوبه د خسر د کور لخوا اچول سوي، بله وهل سوي ده. دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یي، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوي نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل یې کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. یعنې د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا یې ووهي یا یې وټه کوي، او دا یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې اته تر دې پورې لکه تاسو چې ویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټاکلي، اصولي ټاکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلن وکړم، له خاوند سره څه ډول چلن وکړم، له لورونو سره څه ډول چلن وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته په کار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی خودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تاته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلن وکړه، له ورور سره مې دغسې چلن وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هېڅ داسې ستونزه، هېڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځه دغسې ده یا هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ له ما سره دغسې چلن کوي هغسې چلن کوي. نو که په تعلیمي لحاظ باندې، که په اسلامي لحاظ باندې، که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زه هم یو انسان یم، ښځه هم یوه انسانه ده، زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم، زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم، زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم، له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي. له خاوندانو مې هیله دا ده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي، هغسې درته وکړي. له دې ور آخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایئ یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي، نه د انسانیت سره ښایي، نو زه اجازه نه در کوم. بیا زما په فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي، او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښه ځای خبر خبرمنه اوسېږي.
دغسې نارینه چې مېرمنو سره په کور کې ظلم کېږي، مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي، دوی هم یو فزیکي برخورد کوي. دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغه نه لوست دي، هغه نه پوهیږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلی، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه تر منځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیغوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، د وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کوروره.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي.
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو. نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې، په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم، باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوع مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلاک موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي، په دی باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم به کړی، مسی تربیه کړی، په ډیر حالاتو کې غږ نه دی کړی، ولی په حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبره وي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی، ویزه پیسې نه ونه مانه، مته خپل بدخه زه یې، یعنی شاید تا خپل د پښلو د مورور ته د پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه دا رقم درخواسته کړې ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې وادیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کېدی، ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یمه، تعلیم مې کړی، تحصیل مې کړی دی، یعنی ولې مثلا کله کله بعضې ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته وم او د موټروان سره زه خبرې وکړم، زه وینم چې زه لاس رقم عکس العمل د دی نه وینم، یو څوک په سترګو کې ما پوهوي، یا په لاس یوه اشاره ورته کوه، یا مثلا یو بل حرکت کوه چې ته غږ مه وباسه. دغه شیان باعث دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سره مخ کېږو، نو بیا بېرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید غوی د خانه مي وزر به ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بده، ټکنالوژي بده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرلې چې په دونو پیدل چې جنسی اړیکې څه دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نسو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوانه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلی و چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یو حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشې کړه. په دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې کید مثلا دا چې څوک او څونه کته حق دي چې حقوق دي خبري کې بادونه ډیر ورته مثلا دا وخت شوی وي
افغاني ټولنې ته پکتل سره دوی غاګ پورته کولای شي دوی مبارزه کولای شي تاسو په خبرو کې ښکاره سوله چې نسی کولی ځکه لی خوانه د کورنۍ لخوا تنبی کېږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي
زم دا ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا حتی د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه استګما د دې ته یې ولکه د بدنامۍ ده زه همیشه ویم چې ګوره یو ولک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه په دوی سر کې که موږ فکر وکړو ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وی که او خو بچه است هیچ عیب نداره یا هغه هلک دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا هم هغه د بدنامۍ لکه چې لمنې تورېږي لمنې مثلا داغداره کېږي قرباني څوک ورکوي نجلۍ ورکوي که غږ پورته شي که توانمند شي په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه دخوا بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دی مراجعه کړو په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو ولې نشي کولی حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي دا رقم ته ضربه ورته ونه رسېږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسو قضیو سره مخ شوې یم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي جنسي تجاوز یې پکړی وي یعنې د داسو قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې ماما یې حتی په بعضو موادده که پلارونه ده دینه سو استفاده کرده ولی بیام ده غویره بایست دو شویده که زو ویما ده مامور بچرته وی که زو ویما مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایی که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلکو سه خبری شویدی حداقل ده ازدکری دی پاینده دی پاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسې کې د چې څنګه وکړی شي د خپل ځان نه مراقبت وکړه باینده کې در رقم ته کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه
اما په هوایي دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهولې سي چې دا د ته حق ده او که چېرې داسې وضعیت سره مخ کې دي باید غږ دې پورته کړي کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده هغه به غږ څنګه پورته کړي دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوه شي کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاره
آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د دې لیکنو په اکله د دې ژوند په اکله بل دوی نواورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه ل دینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته او موږ ته مو بدنه راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو دا راته وایې چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل اوریدونکو ته لګوایې
مننه ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې زندګي پیل کړله نو تر دورسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغی. د ښځو زده کړې محدودې سولې، بېخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ماسلانه ونسوی کولی، نورو نجونو هم همدارنګه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو چې موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترینه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې پاریز کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول د مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو ته مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. همداراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم چې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل شوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو، بس اوس هم ته رالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لټ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟
ولته موږ ډېر ناامیده کړو، ځکه چې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده. خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم، ډېره ناامیده شوم. خو بس هیله من ده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم، ډېره له حده زیاته خفه وم. خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعالېږي، موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو، به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېره راته کاتې کاته هغسې ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه چې ما هېڅکله هم نه دي زړلي. خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکړم. امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې. خو هغه شپه باندې د اعلان وکړو چې زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله. زه تنها نه وم، زما خور هم ورسره. بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت. خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکینې یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پېژنځکه موږ د جګړو په وطن کې ولو. موږ بغیر نور طب یو څه برخه وس لګو پکې کار موندو هم پکې خدمت کوو هم ورته اړتیا ولم خو یو داسې مور دا وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر هم ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوسان خو بیا قابلیتی از ما صرف دی حالاتو سر شرایطو سر دا انتخابو او بیا کلش از قابلیتی ترارم بس دا مخشمان پاشتو زا کسی کدی کدی شدو دی مخشمانو دی شورالو برخوالنو بیا دلتان بازی وان خوشحالم.
فاطمه جان د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، همالته د ژوند کړې وو، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تا لیدلې وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړم راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي، په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته، نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړو نو زه به په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم، د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په حق ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته ناست ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر ناست ویلی. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل، دغه ادبي هغه لیکنې کول. بیا ډېر وخت زموږ مکتب کې وړو دې کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غو، نو د حالات را سازار ډول باندې یو قسمت زما خوشېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالي چې کله زموږ ونسوی، ما ونسوی کولی شي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې. اوس موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو، دا د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړې.
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدل دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه کله کوي
بالکل مسام باندھے مال کل کو شاید بٹولا نہیں آگا اس سے اخبل و خل گو کیا معذونت کا زکال تر سے آتما دیت نہ بولو شاعر دیکھو چاس پرسن ہے کار کا ہو نکال سمر پکری آزادی خل گو کی تر یا سہد نور و خل گو نہ ہوا او بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر عمره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې
آیا تر اوسه پورې د غوښتنې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی و.
فتحانه جان دغه دغه ټکی تک کپام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې انجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
پرمختګ باندې او بد اغېز لري، هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې پارجي کیسې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ شي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي، کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعیا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات ده، کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمختم ویلې چې زه مکتب مې وسره ورسته رالم رسنیو ته ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو یو قسمت خلک کچ خوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې اوس ما فکر کې دا اوس اصلا موږ انتخاب غلط ده ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو معلومات نه لرو څوک انتخاب کړو په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نارو هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلکو ته خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن چا دې وطن سره خوږېږي نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم دلوتون ما لوستونکو ته ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته د دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ څه به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ څه به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ په وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا د شاعري وه دا محدود ساتلي نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وویل دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېرېدلی و چې وضعیت ستونزې وي ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وه ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپی بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې، ځکه کیدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې دیسکو انتخابوو، یې ډیزاینوو، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ یې وکولی شو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو، او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره؟ او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپلې هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ پخپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لر راته ووایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلکه لنډ راته ووایې.
ژوند خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده، کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ژوند په افغانستان کې شته، سخت او ستونزمن، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی سوانده که مجوعی.
فتانه جانې، که د خپرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خپرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خپرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطن ز او ته دواړه یو رنگ یو زما وطن ز او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي